یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. یک شنبه ده د زمری اسد دریمه د جولای 15 په دې یو ساعت خبرونه کې د امریکا دفاع وزیر وی د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د طالبانو تحرک را کم کړي. فکر کوم لومړی کار چې افغان ځواکونه باید وکړي دا دی چې د طالبانو تحرک را کم کړي. پر همدې موضوع د ولسی جرګې د یوې پخوانی استازي تحلیل هم خپرو.
که چېرته مثلا پین بولډه سمدستي خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي.
په پکتیا کې د اختر پر مهال د میلو سیمو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله سږ کال لږ کسان ورغلي.
خو پکا دومره دی چې دا په تېر په پرتله درې سي خل چې دي څلورې سو کې درې سي خلک نه دي راغلي.
دا هم اوري چې په ځینو اروپایي هېوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول سویو مقرراتو اعتراض وکړ. نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوري چې د بې ځایه سویو کورونایو د شیزینه زده کوونکو پر ستونزو پکې بحث شوی دی.
وسلوالو کسانو د شبرغان د جامع جمعت امام وشلې. د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د ګواښت مخنیوي لپاره خبري وکړې او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله تر سلو ډیر کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان شهر د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنی قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسلوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډول موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په دسو وبښل شو. شغلی ندیم زیاته کړ چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یو ډله ګمارل شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړ چې برید کوونکي له سیمې تښتیدلي او د پیشې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د جوزجان د ارشاد حج او اوقافو د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان شهر د مولانا جلال الدین مینی د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی و او له چا سره دښمنۍ نه لرله. مفتی رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلوکانو لپاره یوه دینی مدرسه جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیت قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پستولی بیان کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوب لا وشته ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز زړوند د دومی حوزې په مربوطاتو کې د قلایت ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې پلار او چورشي او چ پترس کې شپختن وسلوال مخالفین وژل شوی دي او دریتن نور ژوبل شوی دي.
طالبانو په ورستیو تونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو لنیول ورسته اوس د شارونو پر مرکزونو د محاصره کړي تنگ کړي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. شاه محمود قریشي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشي په یو جلا ټویټ کې سولې او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصادي د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالی لپاره مهم بللی او لیکلی دی د لټولو شکلو اړخونو غواړي چې اور بند وکوي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیز ټول شموله او د خبرو لاري سیاسي حل ته ورسیږي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورندې د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وایي سرګی شویکو او شیر علي مرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبري وکړي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیا او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په هند کې د موسمی بارانونو له کبله د مړینو شمیر 115 تنو تل ور شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمی بارانونو له کبله د ورسیو تورزو سیلونو په پا پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی شارت نشته د زمکی د شویدو او د ودانیو د ویجاړیدو پیشي رامسته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسکونه کسان تری تم شوي او شاوخوا 15,000 خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلابونه راوتلي چې ساره یې په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همدارس د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدی موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشتري میشل باشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخوي زیر ملي د تیرو څو اونۍ اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنو د ډیرو نورو نیول وخندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مسلکی او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیرې یو اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو تر اووتل او د اوبو د کمښت پر وړاندې چې علت یې وچکالی ده په لاریونونو لاس پوري کړ. او د راپورونو له مخې په یو وسلوال نښته کې د ایران د سپای پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوچمیشت سیمه کې شوي خو د هغې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. ایرانی رسنیو پرون شنبه د سپا د ځکني ځواک په قول د دغو څلورو وسلوالو د وژل کېدو دلیل د دولت له وسلوالو مخالفانو سره نښته بللې چې دوی اشرار بودي. خاشت سیستان و بلوچستان ولایت له مرکز زاهدان 15 کیلومتر لری جنوب خواته موقعیت لري.
خبرونه ملازدی رادیو نواری دل پاپونستان که ده غرمی 12:08 سوی ده خبرونی ده راپورونو برخی تورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای د افغان ځواکونو لمړنۍ کار او دنده دا ده چې د طالبانو تحرک او پرمختګ را کم کړي. لوید آستین پرون الاسکا ته د سفر پر مهال رسنوی ته وویل افغان ځواکونه په پام کې لري چې کابل او بیرابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. طالبان په دې تقریبا 2.5 میاشتو کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر 190 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي او د ځینو ولسوالیو مرکزونه بیرته نیول شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پراخیږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعا کوي، د رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. د رویټرز د قوله لوید آستن تیر ورځ الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطراف کې راټول شوي دي. آستن زیاته کړه، موږ باور لرو چې افغان ځواکونه د پرمختګ وړتیا او ظرفیت لري، خو به ګورو چې څه پیښیږي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له تخنیکه کار اخلي او په دې سره هڅه کوي چې د کابل په ګډون له لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. د رویټرز په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړي او هڅه یې دا ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د 4.5 لویو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په تیرو 2.5 میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. د تیرې پنځشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې ځینو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو سره بیا هم زموږ پوښتنې ځواب نسوې. خو تیر ورځ د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسوالیو او مهمو بندرونو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو سوی او ډیر ژر به له مخې ځینې ولسوالۍ او سیمې بیرته ونیول سي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې له طالبانو لسګونه ولسوالۍ بیرته نیولې چې تر ټولو وروستۍ هغه یې وړم ورځ د هرات د کورخ ولسوالۍ مرکز و.
و مردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده دا ده چې د وسلوالو طالبانو تحرک او پرمختګ را کم کړي. طالبان په نږدې دوه نیمه میاشت کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر یو سلو نوي د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه ورکوي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریې بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو ته تحرکات و مخنیوی څنګه کېدای شي؟
زه فکر کوم په درې طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید زموږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع کړو. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي او کله ناکله هم کې مرګ ژوبله ډېر نشتي او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشي کوي. څه اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیژي او پالیسي په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون چې دی او د دې تر څنګ هغه پخوانۍ ملیشیې چې دي د افغان امنیتي ځواکونه، دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی سوق اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل شي او د یو واحد سوق ادارې په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا هم سفریات خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص او په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي. درېمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقه که هم ولس خپل برخه واخلی او هم دولت خپل عرضه ده خدمات دیر که اگه پده مانا بانده چه اسکر و تا تجهیزات ورسهی، مهمات ورسهی، ماشونه ورسهی، اکمالات تو وقت بانده و که او مورال ورته ور کرلسی، قماندان ورته ور کرلسی.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حمله روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال سو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کما د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید خارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقره وضعیت اوربان ته باید نږدې شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهمو خارونو کې طالبان هم نشي کولای چې رادن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه عرضه د خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې. زه فکر کوم دغه چې طالبان اوسم ځانونه تقسیم کړی دي، ډېر ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپل دوی نشته، خپل ځای ته بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
مخکې افغان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې د دې لپاره دي چې د افغانستان د سولې پروسه زیانمن نه شي. اوس چې وضعیت داسې پیچلې شوی او دوی د دفاعي حالت څخه وځي تاروزي حالت ته، د سولې پروسه به فکر کوي چې زیانمن شي که دا پروسه له مخکې له ټکنۍ او زیانمنه شوې ده؟
متاسفانه افغان دولت اوس هم په دفاعي حالت کې ده، یعنې موږ چیرته نه دی لیدلی چې دولت لا شي تاروز وکړي. دا طالبان دې راځي تاروس کې او سیمه نیسي او پاتې شول چې د سولې پروسه د فکر کوم د سولې پروسه کچې ته په ماغه ترتیب باندې چې لاتیر کال نه را په دې خوا روان دی، دا به سلاسته راوړنی ونه لري. د سولې پروسه لپاره مهم دا دی چې یو دریم ګړی منل شوی قوت چې هم بین المللي اعتبار ولري او ملي اعتبار ولري راشي دواړه خواو ته دغه فرصت او زمینه برابر کړي چې خپل خبرې وکړي، خپل ارایز وای، خپل راتلونکو لپاره چې کوم غوښتنې لري هغه وای. په دا اوسنۍ وضعیت باندې زه ډېر ډاډمن نه یم، ځکه چې موږ ولیدل چې د لوړ پوړو چارواکو خبرو اترو هم به نتیجې پاتې ورسېدل. اختر نه مخکې په دوحه کې وشوله د سولې لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی و یو کال نه اضافه خبرې اترې بې فائدې وته. نو خبره دا چې دا خبره سره لنډه شي، هم نړیوال ټولنه، امریکا، سازمان ملل متحد، د اسلامي هیوادونو کانفرنس او د اتحادیې اروپا غړي استازي او جمناتو دوی سره یو ځای شي او د افغانستان نه هم دسې دریمګړي خلک دوی را پیدا کړي چې هم طالبان ته د قناعت وړي، هم حکومت ته او سیاسیون ته د قناعت وړي، بیا هغوی کینی یو سټرکچر، یو چارچوب د خبرو اترو لپاره جوړ کړي، یو توافق جوړ کړي، یو عبوري لاره جوړ کړي داغه په پای کې به د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې سیاسي قدرت باندې څوک غواړي چې واکمن شي.
د ولس جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د هرات د تورغونډي ګمرک په تړل کېدو سره د هرات د نانوایانو ټولنه د وړو لکمخت خندېخنه لري. د دغه ټولنې مشر عبدالظاهر رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د تورغونډي سرحد ته تړل کېدو سره هرات ته د وړو واردات بند شوې دي. نو موړي ویل چې له تیر څو ورځو راهیسې د وړو زیرمو ګټه اخلي او هغه هم په ختمېدو ده. د هرات د تورغونډي ګمرک له تیر ورځو راهیسې د طالبانو په واک کې دی او د وړو واردات ترې بند شوې دي. د وړو بیا هم په دې سایو کې له 1400 څخه 1800 ته پورته شوې ده. د هرات د نانوایانو ټولنه له خلکو غوړي کچېره د وړو زیر ملري د دوی په واک کې ورکړي. د هرات د وړو واردات له 13 اته کلونو راهیسې له قزاقستان څخه تر سره کیږي. په تخار ولایت کې د اوبو لګولو د دوه لویو پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د شهروان او مومن آباد کانالونو د بیا رغونې قرارداد تړونونه نن د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لوی رئیس انجینر خان محمد تکل او د بلچک افغان ساختماني شرکت ترمنځ لاسلیک شو. یاد کانالونه د تخار ولایت په مرکز تالوخان خر کې موقعیت لري. د پروژې د آسیا پرختی بانک د 2.8 ملیونه ډالرو په مالی لګښت د زمکې په سر د اوبو مدیریت، کرنیز زمکو زیاتوالی او اوبو لګولو په موخه په تخار ولایت کې تطبیق کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3190 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو په اروپایي هیوادونو کې حقوق خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقررات سره موافق ندي مظاهره وکړي. اسمت څارون تفصیل لري.
لسکونه زره اعتراض کوونکې پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسې کې وی چې له اټکل سره سم یو لکو اتیا زره مظاهره چانو پکې برخه اخیستې و. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شوده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرام وي، خو په پاریس کې چې یو لزره تن راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یو تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشیند. مظاهره چانو د آزادی آزادی نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د ټیټ پر کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درامن وویل نه تنه نیول شوی دی. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحه بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسی جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی او څو نظر پوښتنو وشوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي، خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمی دی او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کرونا وبا ښه شوی دی. په فرانسې کې په داسې حال کې دغه هیواد پارلمان پر دې لایحه بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې 2000 ته رسیدلی دی، یعنی د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ییز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4000 مظاهره چان راټول شوي وو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې خلکو له تیرو شلو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د نهو سقوط شویو ولسوالیو د اوسیدونکو لوی اختر په داسې مهال تیریږي چې لا هم دغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي او خلکو یې له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. د یو وای سګنه اختر یې کمرنګ وو او د وسلوالو طالبانو له تازه خبرداري پرته خلکو په آزاد توګه موسیقي، سندریزو مجلسونو او د ساتیرۍ یو شمېر نورو پروګرامونو ته زړه نه شوخه کولای. له ځنګړي ښکلا برخمنه د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالي چې په ځنګلونو او شنو ونو پوښلې ده په ملي او مذهبي ورځو کې د غنو لیدونکو شهید وي، خو په اخترونو کې خلک د اختر له اولې ورځې تر لسمې پورې د یادې ولسوالۍ لیدو ته ورځي، خو په سګنیلو اختر کې د دې سیمې د لیدونکو شمیر خورا کم وو. د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د کوچني اختر په پرتله په دې لوی اختر کې د غسیمې ته د خلکو په ورتګ څلور برابره کموالی راغلی.
مستد بدلون هغه چې دی، بدلون چې راغلی دی دغه د خلکو ارتګ کم شوی دی کنه. خلک راځي، څه خبره نشته، مشکل نشته، څوک یې چا سره غراض نه وایي، خو په کا دومره دی چې هغه په تیر په پرتله یعنی څلور حصې چې خلک حساب کړي وایي سه خلک راغلل موږ ګورو ځي هلته خپله دیگونه پخوی او میرا کوي او ساتری کوي او بیرته چی هغه درې سي خل چې دي څلور سو کې درې سي خلک نه دروغري
د ډنډي پټن ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله وایي که څه هم د وسلوالو طالبانو له ویرې د ازل اختر له خپل کلي او خپلوانو لرې په کابل کې تیر کړ خو د وایي خوشاله دی چې په سګنی اختر کې د کلي د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غرونو په سر د کلونو قبیله وشخړه د څو ورځو لپاره درول شوې وه
تقریبا داسې وښیي چې دا درې کاله کېږي شپږ اختره وسول چې دا پنځه اختره د شپږ اختره مونږ په غمونو کې تیر کړه دا اختر د نورو کالو په نسبت باندې دغه اختر صحیح و خو بس حکومت دا نه شو کولی چې د دوی په مابین کې اوربند وکړي
د مقبلو او خروټو ترمنځ د دغه قبیلوي شخړې د حل لپاره که څه هم د پکتیا ځای چارواکو او قومي مشرانو په ځلونو هڅه کړې خو لا هم په اساسي ډول نه ده حل شوی د پکتیا د نهو سقوط شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمه کې عامه خدمات په ټپه درېدلې چې له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دی وای افغان دولت ته د یاد ولسوالیو د برتنیولو لپاره خپل عملیات ژر پیل کړي په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان ددان لونګوي د ټولو هغو سیمو د بیانولو پلانونه بشپړ شوي چې د محل د وسلوالو طالبانو په واقع دي د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کلتور او شریعت خلاف په یو شمېر کړنو له پخوا راهیسې بندیز لګول شوی او تازه هیڅ راز نوي محدودیتونه نه دي وضع شوي د وایي خلکو په پوره خوشحالۍ له ستونزو پرته د امن په فضا کې اخترېزې شېبې ونمانځلې خو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو ته یې په یوه تازه اعلامیه کې غبرګون ښودلی دی وایي د دغو بریدونو د دوام په صورت کې به دوی هم په دفاعي حالت کې پاتې نه شي او خپله جنګي پالیسي به بدله کړي
نور بس د شکست سکوت خبرونه د دې پروګرام په دویمه نیمه کې اوریدل سي چې د بیزای سوي کورونا یو د کوچنیانو په ځنګړي ډول د شیزنس د کوونکو پر ستونزو په کې خبري کیږي دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي اوس به دا ورو چې په کابل کې نن ورسپانو پر کوم مسایلو لیکنی او تفسیری خبري کړي دي
هیواد ورسپانې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته اشاره کړې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې دی وړاندې راغلی دغه رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په افغانستان کې د ترهګرۍ بیرته فعالېده ستره ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو دا رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په ټول زور هڅه کوي چې افغانستان ناامن کړي د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو لاندې کړي او ان د دې لپاره پاکستانی ملیشي همکار کوي چې د ترهګرۍ ځالې افغانستان ته انتقال کړي لیکوال ټینګار کړی چې ترهګرۍ نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده بلکې د سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوي وشي او باید په ګډه ترهګرۍ ځالې د تمویل سرچینې او ملاتړې ادارې له منځه یوړل شي کنه په وینا له دې پرته د نړیوال خطر له منځه نشي تللی دغه ورځپاڼې لیکلي پاکستان ایران او روسیه چې د ترهګرۍ عمده ملاتړې لوري دي باید تر سخت فشار لاندې راوستل شي هشت سوپ ورځپاڼې ټینګار کړی چې روسیه باید د داعش سره په جګړه کې په طالبانو حساب ونه کړي لیکوال په وینا که څه هم ظاهراً طالب د روسیې لپاره یوه تروریستي ډله ده خو په وینا روسیه طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په توګه ګوري وړاندې راغلي روسان له طالبانو ملاتړ کوي خو هغه څه چې د دولت او طالب ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ ده هغه د داعش ګواښونه دي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه اعلان کړی چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان بادغیس سرپل بغلان بدخشان او کندوز ته مخه کړي د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه په دغو ولایتونو کې په سربازګرۍ بوخته ده او احتمال دا دی چې تر 10,000 پورې به جنګیالي جذب کړي او اطلاع روس ورځپاڼې ټینګار کړی چې باید د جګړې قرباني ماشومان هیر نه شي وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورت ته اشاره شوې چې په 2000 میلادي کال کې 1515 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 1450 نور ماشومان ټپیان شوي دي لیکوال ټینګار کړی چې په جګړه کې د ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي ځکه اکثره کورنۍ بې وزله دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نه شي کولی وړاندې د امنیې په نوم یو ماشومه د
بیلګې په ډول یاده شوې چې تازه د کابل د دشتې برچی یو زیږنتون کې پیدا شو، وروسته په برید کې پر پښې مرمۍ وخوړه خو کورنۍ د درملنې وسنه لري. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر غنی اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنیو سره 100,000 افغانۍ او ټپیانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کوي، خو په وینا یې تروسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
تاسی ازادی رادیو تا غوژیست نیم ساعت خبری منمو نور بستی پتسو شیبو کی پیلیج خوست دولست نیم بجی دی ده مهمو خبرونو لندیز لسه پیولا ستنگ زین.
د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبر اعلانو ته غږېده دا خبره وکړه. داستن په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو تراهاني نیولي. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس تانیگزی نن په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته کړې. د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په دریو سیمو باندې راکټي بریدونه وشول، خود معلوماتو لمخې چاته پکې مرګ جوړلونه رسیده. دفاع وزارت وی بیګا په تخار کې دیار لس وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړلوخته. دا خبره د یاد وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیه لمخې افغان ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ په تخار کې د طالبانو دراټولې دوه ځای په نخښه کړ. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې برید سره شپږ طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دی ویلي. ترکیه وایي دوه پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل پوځیانو ته هغه وخت مرګ جوړه واوخته چې د هغو پر کاروان برید وشو. د راپورونو له مخې په وسلواله نښته کې د ایران د سپاهي پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوچمیشته سیمه کې شوي، خو د هغې د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي. او د توکیو په المپیکي لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري ماته وخوړه. یاوري د 10 متره بادي ټوپک په نښه ویشتلو کې ګډون کړی و. هغه له نورو نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو ته لورتګه پاتې راغی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو اورید. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2:30 دقیقې دي. ورزو نور بستې اونیزه پروګرام ده.
نور بس دی شکست سکوت.
نور بس دی اونیزه پروګرام ته شراغلاسته چې نیم ساعت دوام کوي. نن د بیزای سوی کورونا یو د کوچنیانو په ځنګړي ډول د شیزیناز د کوونکو د ستونزو په اړه خبرې کوو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان 1400 کال کې په ټول افغانستان کې د کورونا یو بیزای سوی شمیر شاوخوا 2,000 کورونایو ته رسیدلی چې ټول شمیر له اټکل سره سم 300,000 کسانو ته نږدې کیږي. خو دا شمیر ممکن د هر ورځې او هر ساعت په تیریدو سره بدل سي. ګڼې بیزای سوی کورنۍ په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې سرپناه نه لري، کافي خواړه نه ورسیږي او د ماشومانو تعلیم ته هم زمینه برابر نه ده، خصوصا شیزنه د کوونکو ته. کله چې یوه کورنۍ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه کیږي، هلته ماشومانو ته څومره د تعلیم امکان برابر دی؟ د بې ځایه سویو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې حکومت څه تدابیر نیولې دي؟ دغه موضوع په دې نیم ساعت کې له خپلو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره څېړو. یوه میلمنه مو ده د کندز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی، بله میلمنه مو ده د خوست د ښځو د حقونو او نجونو د تعلیم د برخې فعاله نادیه باوري. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. اوریدونکو هم کولی سی پروگرام تا زنگ را وهی خپل نظر را سره شریک کړي یا هم د خپل تجربه په باب خبري وکړي. په افغانستان کې مو دوی شمیرې دغه شیبه فعال دي. یو شمیره د 0-22-15-15، بل شمیره مو د 0-9-2-3-5-4-0-9-2-3-5-4. هغه اوریدونکي چې انټرنیټ لري کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ را وهی. د سکایپ ادرس مې د رادیو ټکی ازادي. په پایل کې تاسو ته راځو میرمن نادیا باوري، څه فکر کوئ چې د جګړو له شدت سره جوخ چې ګڼي کورنۍ بې ځای کېدو ته مجبوره سوي دي، د دوی ماشومانو ته خصوصا شیزینه ماشومانو ته څومره د زده کړې امکان برابر سوی دی؟
مننه. په لومړي قدم کې خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو راډیو اوریدونکو ته او تاسو ټولو همکارانو ته او همدارنګه موږ بلې خور چې د برنامه ګډونواله ده دیو ته وړاندې کوم. او وروسته د سلامونو نه راځو پوښتنې ته چې څومره د زده کړې امکانات ورته برابر دي. نو ما په نظر تر اوسه افغانستان په دې نه ده توانېدلی چې خپل ځایي خلکو ته ځایي خویندو ته لکه څرنګه چې په یعنی چیرته کډه شوي نه دي په خپلو کلیو باندو کې دي د زده کړو زمینه لکه څه رقم ته چې ضرور ده او لازمه ده دوی ورته مساعده کړي. نو څه خاصه خو پاتې شوه هغه خویندې چې موږ کډوالې راځي له یوه ولایت نه بل ولایت ته یا له یوه هېواد نه بل هېواد ته دا ستونزمنه ده. نو زه فکر نه کوم خو بیا هم په ځنه کلیو باندو کې چې کومې کورنۍ راغلي دي اوسېږي دوی خپل کړای شي چې هماغه محل کې هماغه سیمه کې مکتبونو ته مراجعه وکړي او خپل ماشومان کې داخل کړي. دوی په مخه د حکومت طرف نه کوم ممانعت نشته چون دا ټول ځایي کډوال دي او هغه موږ هغه بې ځایه شوي لکه البته په خوست کې چې موږ نور کډوال لرو د شمالي وزیرستان نه کړي راغلي دي تقریبا اوس هم د وزرا یا تزرا شاوخوا کورنۍ اوس هم موجودې دي دلته. هغه کډوال بیا موږ د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي چون دوی د تذکره نه لري کوم کارت نه لري کوم تصدیق د هویت نه لري. نو دا بیچارهګان بیا مکاتب هم دوی نه اخلي وایي چې دوی تذکره نه لري نو که کله په مکتب کې داخلیږي باید تذکره ولري یو څه سند ولري.
میرمن باوری دغه کورنۍ چې بے ځای کیږي خو د دوی لپاره لومړی توبونه نور مسائل هم وي مثلا دوی غواړي چې سرپناه ولري کافی خواړه ولري. آیا دوی لیوالتیا لري چې خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوي په داسې وضعیت کې؟
نو اکثره کورنۍ لیوالتیا لري ځکه چې تعلیم داسې شاید چې په هر حالات او په هر ځای کې کړای شي چې وایي چې څوک غواړي کنه ځکه چې موږ افغانستان خلک تیر وختو کې دا کډوالتوب تجربه کړی دا یعنی نور هیوادونو ته لاړ شوی دي لکه مثال بیوار کما پاکستان ته ډیر موږ خلک لاړ شوی دي په ډیرو سختو شرایطو کې جنگي حالاتو کې وتلې دي هلته ماجر شوی دي او هلته دوی غوښتي دي چې ماشومان تعلیم وکړي. اوس هم د فامیلونه یعنی څنګه څه غواړي چې باید ماشومانو ته زمینه برابر شي خو نور اولیتونه یې هم ډیر دي واقعیت چې دوی سرپناه نه لري په څنګ کې خوراکي توکي نه لري خوراکي توکي ګرځي په ولایتو کې ورته رسیږي مهاجرینو ریاست شو همداسې نور ادارې شوې همکاري چې دوی سره همکاري کوي هغه بسنه نه کوي ځکه چې هجرت یو داسې حالت دی چې دوی د سفر نه بیا یې سر نه ژوند شروع کوي دوی هر شي ته ضرورت لري.
بله ډېره مننه له تاسو را سره پاتې سي میرمن فوزیه یفتلی ته ورزو. کندوز هم د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښو پکې زیاتې سوي دي په سلګونو کورونې بې ځایه سوي دي. میرمن یفتلی په کندوز کې وضعیت څنګه دی د بې ځایه سوي د داخلي بېجا شو کسانو؟
مما سلام هدف دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو شما و برای خود شما بانو باوری عزیز به برنامه همراه ما هستم. کندوز همطور که به شما و دنیا معلوم است واقعا در شرایط سختی مدینه کندوز به سر میبرن. متاسفانه ما هر شب هر روز حداقل در 24 ساعت شاید کمش یعنی 10 ساعت شب در جنگ کندوز سفری بکنه در جنگی بسیار داغ در کندوز روان است. متاسفانه واقعا ما همین امروز و کمبای شما صحبت میکنم امروی مردم کندوز کسایی که هواره بودن دیجا شده هستن فقط نیست پیشتر همه تیلیفون داشتن برای ما که وکل است ما هواره هستیم. این شب در خانه های ما جنگ بسیار شدید روان بود خانه های ما مردمی و راکیت ثابت کرده و اصلا دیگه جای زندگی کردن نیست ما کجا بریم چطور بکنیم. مردم واقعا نگران هستن مردم هواره هستن مردم به تشویش هست و نمیفهمم جنگ کندوز خوب خیلی زیاد دوام کرد تقریبا 40-45 روز است که در کندوز هم شب جنگ داریم هم روز و تمام ولسوالی ما به شما معلوم است که سقوط کرده فقط داخل شهر کندوز مانده و او هم هر شب و هر روز جنگ است و مردم خیلی پریشان است از اینا.
خانم یفتلی بجا شده های داخلی در چه وضعیت قرار دارند در کندوز؟
متاسفانه در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. ما چندین مردی از ساحه داشتیم و به مردم از نزدیک دیدیم کلگی در اوای 45 درجه که در کندوز در میشب روز 45-44 درجه هست در امی ابوگرم در زیر پاچه های نازه که خایمه زدن از پرده و از مثلا روجایی ها در زیر زمین با اولادشان زندگی میکنن نه خوابی آشامیدنی در اون منطقه هست نه برق دارن و نه امکانات دارن تنها بتانن یک اولی در دیگه جای بگیرن، همه گی در خانه ها درمی دشته هایی که احساس میکنن در اونجا مسئول هستن، در یکان بیابانی که مسئول است خودم در اونجا رفتن بیر خیمه ها و چادر زندگی میکنن، اولادایشان مریض است، پسرشان مریض است، صابیاشان میگنی ندارم، خودشان مسفیدا پیرا را تو اونجا میبینی هیچ ادم تک تک میشه برش که وقتن ما انسان هستیم ای چی حال است به این فضایی که مثلا ما نمیتونیم در زیر اتاقی که سقف داره زندگی بکنیم بدون برق بدون باد پتا این روز اینا در زیر چادر چی رقم زندگی میکنن. ما واقعا به نمایندگی از این مردم عذاب وجدان میکشیم که در قندوز ما هیچ کاری برای ازیا کردن نمیتونیم و قندوز و در جنگ میسوزه و اصدقی مردم خونده در ما امیدوار استم که حداقل دنیای دنیا بشنه و جهان بشنه و جامعه بین الملل بشنه و برای مردم کندز از این فلاکت نجات بده و برای مردم های خصوصا بی جا شده خصوصا در داخل کندز استم حداقل کسایی که در ولایت های دیگر رفته خو یک اندازه شاید اما ریاضت های ماجری نیا همکاری بکنن در داخل کندز بسیار تعدادی بی جا شده ما زیاد است بیشتر از 3000 خانواده بیجا شده و حتی دولت هم نمیتونه برای زنا و برای مسجد که اونجا هستیم دادرسانی بکنه یا همکاری بکنه.
بله، در چنین شرایط به بیجا شده های داخلی آیا زمینی از این مساعد است که به اطفال خود زمینی تعلیم و تحصیل مهیا بسازه؟
هرگز. دین روز مکاتب در کندز شروع شده نظر به ابلاغی که ریاست معارف کندز داشتن دین روز مکاتب شروع شده و ما از مکاتب و از مناطقی که در شهر کندز خبر خودمون معلوم است که ساحه محیط زیست ما هست زندگی میکنیم در چهار اطراف کندز هم که زنگ زدیم پرسان کردیم که چه رقم از هیچ مکتبی تا هنوز مثلا فقط مدیر مکتب یا سرمعلم مکتب به خاطر ازی هم که بتونه اون مکتب مدیریت بکنه اگر شاگردی میه یا استادی میه در مکتب باشن هیچ کس در کندوز در او ساها نمانده که امروز برن در مکاتب درس بخوانن یا اولادهایشون آلی کسایی که آمدن از منطقه اطراف کندوز کلی که بسر دوری کندوز آمده چطور میتونن که بر مکاتب های نزدیک خانیشان بره؟ اونجا خوسنگر هست، اونجا خطی حوال هست، اونجا چبه هست، در اونجا تانگه ها ماندگی سوچ و ساحه نظامی هست اصلا امکان نداره. ما به چند استادی از مکاتب صحبت کردم یک تعداد گفتن که ما مثلا فعلا کابل هستیم، یک تعداد را که صحبت کردم گفتن ما تخار رفتیم، یک کسی را که صحبت کردیم گفتن ما بدخشان رفتیم، مالی بند ماندیم برای تخار جنگ است، ما دیگه قندوز آلو رفتن هم میتونیم. به این شکل کسایی که داخل شهر کندوز است داخل شهر کندوز جنگ است نمیتونن از خانه‌هایشان بیرون برایم. واقعا این وضعیت کندوز نگران کننده هست و ما هیچ امیدی نداریم که امسال بتونه که اولادای کندوزی ما طفلای ما به مکتب برون و درس بخوانند.
ډیر مننه نور بست یا شکست سکوت اونی زخ پرونه ده نن مو یو میلمنه ده د کندوز ولایتی شورا منشی فوزیه یافتلی دغه راز بل میلمنه مو ده خوست د شوزو د حقونو او اونجونو د تعلیم د برخی فعال نادیه باوري د بیزای سویو کورونا یو د اولادونو د ستونزو په اړه خبرې کوي چې د دوی ماشومان خصوصا شزینه ماشومان ته څومره د زده کړې امکان برابر دی. ځینې اوریدونکو په لین کې د دوی ته ورزو بیا برته د پروګرام میلمنو سره خبرې کوي. مهربانی وکړئ ازادي راډیو د ساس آواز مو راوړو.
السلام علیکم ساری صاحب استاد درون ملما د خپل سلامونه زمانی نورستان ته سره په تماس کې.
وعلیکم نورستان صاحب مهربانی.
ساری صاحب فرمان کیدا خو افغانستان د جګړې شروع ده، طالبان هم به ساری د جنگونو مخ کې اچولې دي او هر روز هر ورځ کې چې موږ دې دا غمیس شهیدان وو کم چې کندار کې داسې پیښه رامنځته شوې دي او تعلیم خو بیخي په سترګو کې لیدل کېږي نه او نامنه که کوم ولسوالۍ کې جنګ شته که نهشته خو تعلیم په بره کې خو بیخي امکان نهشته چې څوک تعلیم وکړي خو بیا هم دغه اوربل او داسې دا موږ نه غواړو چې افغانستان کې نور جنګ وشي او په خدای قرآن ته وګوري او نور داسې دا د پردي دپاره د پردي د اهداف دپاره کار ونه کړي نور افغانستان خلک او غریبان نو غواړي چې نور داسې اوربل وشي.
ډیره مننه اوریدونکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روانه جګړه پای ته ورسول سي چې خلکو ته د تعلیم زمینه برابر سي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ساس آواز مو ژاورو.
سلام علیکم آقای سلامجی، سلام خود به شما و میمانه محترم که متقدم میدارم از دستتر مخون دانست مدولیت بازگی سوری بانوم آقا به تماسید
میربانی کنین.
من این نظر دارم یک سوانم از میمانه محترم شما دارم.
صدا شما را میشنون.
نظرم یه است که همین مردمی که آواره شده به زینا خب هرگز زمین دست تقیم فراهم میه، چون که اونا آواره است، مردم آواره که هست، اونا به فکر جای و به فکر ستم و به فکر خلق خود هستن. دیگه به همه افغانستان همین مسائل اما دست به همه افغانستان درگیری هست. از من نمانه مطرم اشمایی هست اینا حال از آواره گفت میزنه که مثلا اولاد مردم ماجر آواره از دست تعلیم باز مانده، همین مردمی که اعمال فیر هم جای به جای هستن اونا آواره نه.
دوردون کی تماس لکه چی پریسو ده پروگرام لمیلمنو هیله کهو چی دو دوی ده نظریات یا ده پشتنی چی دی لزان سره داشت که بیرت دوی تا وقت ورکو چی پدی اره خپل نظرت سرگن کری. بلا وردون که هم پلاین که ده دوی تا ورزو میربانیو که آزادی را روی ده نور بستی اونیز پروگرام. سلامان آنیا که هلی سایبتا
هستا و ده دوی را رسول کارم
نردون تاج نوکه بر. و علیکم السلام میربانی.
من نه خلا بار پردیس تاسو په خونه د نوال لکه نه هرولا تاسو سره په تماس یم.
پردیس صاحب مهرباني کوي او څه کځای ته تقریبا کې چې आवाज مو کیدای شي ورسره سم سي.
نه نه صاحب بخښنه غواړم اوس ما आवाज سم دي.
و سم دی و مهرباني.
نه صاحب اړین دي مسله دي مهم چې ته اشاره وکړې صاحب چې یو عام خلک چې د سوال شهر صاحب دې نه لدرتي په ټول برخې ته ودې ته براسو چې د جنگ او په خاله د جنگ په دی پایلې روانه مشونه په تاثیر کړی تاسو باور وکړئ هغه پایلې لري آیا تاسو په خبره سره په ځینې لوري په توڅه مګي لمړی خو د اقتصاد په مسله د افغانستان اقتصاد ډیره وخت کمزورې د سنه ته پیولې او د جنگ او په خاله پر عوامو خلکو ډیر سخت ځارونه راوستل دي سخت ځارلاندې دي ډیره سخت او بل د دې ځنه حقونه د دین عوام معلمونو حقونه ډیر بخښنه غواړم صاحب چې موضوع خوښه د دین عوام حقونه د تنار سي حق مربوطه حق تنار سي تثبیت او ترخواله دي عارفه په ورکه ماته خلک له شدت سره مخ کې خلک زبصي دي کډوال غلي سره زموږ دوستان دي کډوال غلي دي دلته په نخار کې په د دین اطراف کم جنگونه شروع دي فز باور وکړي چې به شي په کورټ ځای نه کوم دوستان چې د هغه سره غلي دي کوم کورونه چې کرایې دي خپل د 3000 او 3000 کلار کې کرایې دي تاسو له سره نه پر وسه کوم د عوام حقونه چې دي هغه باید حق مربوط کار تور سي او کوم کډوال سره غلي دي فروغ تجاران او ورونه ځخ کوم چې د خدای لپاره د توغو کډوالو لاس ونی سي له دې سره څنګه تمرسته کوم خو په یبل په کور کې د کار کول څو هم له داسې داسې زیات خلک ته چې به چې د څو جاري کله کله د شپې راست ورځې ته سبا په هر کې د اقتصادي بحران یو بد حالت روان دي د حالت په ډیر وخت نه راغلي او تاسو یو د مهرباني لمخه یو خاصه مهرباني وي چې په دې حال کې د ملنن راسته په ځهاو ملنن دي او د حق لري کوم څه چې وحصل لري هغه ته د سیر سي کوم څه چې وحصل لري هغه ته نه سي بخښنه غواړم
نه له کوم تاسو په همدې خاطر وخت درکړ چې تاسو جدي ستونزې یاد کړی که څه هم ځینې مسایل د پروګرام د دې موضوع سره اړخ نه لګوي بل اوریدون کی ته هم ورزو بیا د پروگرام ملمنو ته ورزو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام من نجوانده و سیستا سواز د پروگرام ملمنو اوری
عبدالباقی هم در سین بولاک ده ولی سوالی چه خبرت هم
راست مهرباني
جاره زهر پر اوز که چخورو کم طالبان راغلی ری دلت همون صدا خل دکان کنیز فیلم از خل در سوک همزور شام نیر شمس بت کراری شهر امیر اولا شو زیاد که پا دی شل کادم که پا خدای که پا کان که در شهر امیر
بیزای سو کورانویو حال سنگ دی پا سپین بلده کولوس والی که خون پا دی ورستوی که سخت جگری وسوی
دغه د داسي کورونی سره خدایي سي خدایي وای مسلمانۍ وای په خپل ولاکه یا مغرور سره خالد یا مبلغ یا ولاکه خلاف وای مسلمانۍ د دغه چې منځنه کواله یا دوه دا غوښتنه بعض طالبان کوم مکان کړی په ذاتي جارانه ځخ کړی دی
بل تاسو دا خبرې د مخکنی اوریدل کې د پردیس په نامه چې زنګ وهلې دا غو د خبرو سره په ټکر کې دي هغه د جنگ د جګړې هغه نخوالی یاد کړی چې زیات کسان به ځای سی وي دي خلکو ته کارونه نه پیدا کیږي او گرانی هم ورسره زیاته سوی ده په دې ولایت کې مننه لوریدونکو څخه د پروګرام ملمنی ته ورزو د خوست د شوزو د حقونو او جنو د تعلیم د برخې فعال نادیه باوري ته تاسو د اوریدونکو ځینی خبرې واوریدلې څه وایاست چې په دې برخې کې څه وی کارونه څومره اغیزناک تمام سی وي دي خصوصا د بیزای سو کسانو د اولادونو د تعلیم په برخه کې
بلی
استاس آواز اورو استاس آواز اورو مال
تاسو دا سوال
مې څنګه ونښستلو سوال دا چې دا وريدونکو خبري تاسو حتمن وورې دي ځینې ټیکې به تاسو حتمن د ځان سره لیکلي وي مل په دې برخه کې چې څه کارونه سوي دي د بې ځایه سو کورونا یو د ماشومان د تعلیم په برخه کې څومره کافی دي یا څومره نور هڅو ته فکر کوي چې اړتیا ده
مننه ورور چون په افغانستان کې تاسو پیګی چې د دواله سيزي د ونی ملاسي زیات تاسو نور نه ملاسي زی جنگ روان ده خو د دواله سيزي یو اوس په اواخرو کې په دا سګنی کال یا د دوه تیر اخرو کلونو کې جنگ ډیر زخت زیات شدت پیدا کړی دا نو په هغه د تاسو کافی دي چې جیت باید امکانات برابر شي نه دي برابر شي دي څنګه په یو طرف باندې نشو کوي په یو دلیل باندې چې ټول خپل په دولت واچو په دې خاطر چې دولت هم جنگي حالات کې کوم شي ته ضرر رسیدګي وکړي یعنی رسیدګي هم نشي کړی او دلته نړیوالې ټولنې هم ستوري باید توجه وکړي د برخه کې دولت هم سره منسجم شي او په څنګه باید خپل خلک هم د زمينه برابر کړي که تر څو به موږ هر وخت لاس نور خلکو ته نیولې چې موږ یو سره کې چې موږ ژوند ته وکوي خرو او تعلیم ته وکوو نه اوس په دته راو اخرو کې اتل څو کلونو کې موږ تاسو پیګو چې تعلیم یافته کشرې موږ زیات شوی د بهر ولایت کې لکه خو چې تشته انداز علمان کې مشته ځنی کې مشته کندوز کې مشته نور ولایتونو کې مشته نو هغه تعلیم یافته کورنۍ یا هغه په هر کل کې حتمان دوا او درې تعلیم یافته خويندې یا ورونه پیدا کیږي نو درې باید لغشتر امکاناتونه استفاده وکړي او خپل بچیانو ته د زمينه برابر کړي او قلم او کتابچه د تخویي وکړي حق هر وخت غوښتل کیږي څوک چاته حق نه وروړي نه شای وروړي چې په لاس کې ورته ځا حق ده نو په دې فیلی شرایطو کې چې جنگي حالات دي دوی باید خپل هڅه وکړي غوښتنې وکړي او خپل ماشومان ته زمينه د تعلیم برابر کړي او په څنګه کې دولت هم په دې مکلف ده چې تر اوسه پورې هغه امکانات څنګه مساعد دي نه دي ته مساعد شوی نه یوازې د څه بي ځای شوی ته بلکې ځای خلکو ته هم نه دي مساعد شوی نو دې برخه کې باید دولت هم توجه ډیر وکړي دې برخه
ډیر مننه خانم فوزیه یفتلی شما چه فکر میکنین کې د ولایت مختلف افغانستان برای ساختن مکاتب سیار چقدر زمینه مساعد است؟
خب به نظر من خب انیال حاضر چنگی که ما میبینیم در تمام ولایات روانه یعنی چنگ مقطعی به یک نقطه نیست مثلا سالهای قبل ما جنگا را تجربه شده داشتیم میگفتن در ولسوالی خانآباد جنگ است نه در ولسوالی فرخ تخار جنگ است در ولسوالی درقد جنگ است یعنی یک نقطه ای از ولایت آسیب پذیر بود تا اینکه تعیین سرنوشت می شد اما آل چنگ بسیار عمومی شده و همه مردم فوکسشان آمده در یک منطقه یعنی نه به یک ولسوالی نه به یک مرکز شهر مثلا مرکز شهر هم در جنگ می سوزه فعلا در یک اون نقاطی که بسیار احساس می کنم امن است اونی جاره اونا مثلا در اون جایی که قرار است مثلا 100 نفر زندگی کنه این روز 10,000 نفر زندگی می کنه و در اونجا مثلا بسیار مشکل است که بالای سر مثلا تیاره بگرده آوان بیه راکت بفته صدای غرش هر نوصل های سقیله در چار اطراف اصابت بکنه و ما بتونیم در اونجا مکتبا را ایجاد بکنیم بگیم که اولاد ما دست میکنه و که من در این شب و روز که فکر میکنم بسیار فکر احساس میکنم که آینده افغانستان اگر به این مورال روان باشه خیلی وحشتناک است یعنی نسل بعدی ما کاملا بی‌سواد میمونه و نسل ما امیال که قرار است که صنفی 5 و 6 و 7 باشه وقتی است که اینا زبانشان راست میشه و خط میشناسن این بالا شوه اینا که دیگه پس صنفی 2 و 11 و 12 هزه این وضعیت به رقم روان باشه که دیگه مکتب نمی کنن فکر کنیم این خیلی وحشتناک است اما با هم خوب است که اگر شرایط جاهایی که مناطقی که مساجد هست در اونجا ریاست مهرست است به کار شوه حتی اقل مکاتب سیار فعال بکنه که مگر اینکه استادا هم از امو خیمه ها برشان گرفته شوه به شکل قرار دادی در غیر زو یک معلمی که خانیش در یک منطقه مثلا اگر کندوز مثال بتم در چلمزار است او که میتونه بیاد اثر دوره کندوز بیاد به مناطق آسیب پذیر دیگه بیاد بالا درس بده و در خود منطقه که او معلم است در اونجا خوب مکتب فعال نیست اونجا جنگ است به اون خصوص یعنی مشکلات وجود داره.
بله خانم یفتلی، شما من حیث یک عضو ولایتی شورا در این قسمت برای ساختن چنین مکاتب چقدر تلاش کردین یا چقدر این درخواست مردم با مقامات حکومتی در میان گذاشتین؟
خب مکاتب خود تازه دو روز شده که مکاتب شروع شده. پیش از او ما وضعیت به چون قرنطینی به سبب کرونا و گپا مکاتب قرنطین شده بود. ما اصلا دو سال است که امی اولاد ما اصلا درست مکتب نمی خوانند. این موضوع آنلاین خواندن و مثلا گپا یک چیزایی هست که اصلا نتیجه نمیده. مثلا در ولایات اصلا اگر در مرکز نتیجه بده، در ولایات نتیجه قدر نداده و نمیدم. ما دو سال بود که مکاتب ما تقریبا در قرنطین بود و اصلا همینطور یک شرایط مساعد نشده بود و دیگه اینکه ناامنی به این اندازه نبود که ما تدابیر برای حالت داشته باشیم. حالا که مکتب موسم شده که قرار است شروع شود و کرونا هم قرنطینش در ولایت میده شده، متاسفانه شرایط مساعد نیست و از روز فرزیز ما متوجه از خطر شدیم و صلاح کده رسیم که باید حداقل یک توجه بر یکیاش صورت بگیرد.
بله.
مثلا در قندوز که ما میبینیم خیلی مشکلات در شهر قندوز، در ولسوالی قندوز فعلا مثلا شاید شرایط مساعد باشه و بعد از این همین روزم که ما از یکی دو ولسوالی معلومات گرفتم، اونا گفتن چون از اینکه تازه ولسوالی ها را پس از دست طالبان قرار گرفتن، مردم هنوز هم دعاوارگی هست تا هنوز آمده در خانه هایشان نامده که اونا برند به مکاتب و یا اینکه آیا طالبان اجازه میتن نمیتن. میشه که ما در برنامه های دیگه در این بحث داشته باشیم که آیا مکاتب لیسه برای دخترها باز هست، آیا تربیه معلم و این استودایی که در پانتون هایی که مثلا در ولسوالی ها فعال بود و به شکل مختلف درس میخواندن دخترها و بچه، آیا اونا را دیگه اجازه میتن یا نمیتن؟ چون تازه شروع شده سال تعلیمی، یعنی دوره تعلیم ما، این حالا این نیاز برای زی میگیره که حتی اقل یکی دو هفته بعد میتونیم ما در اینجا جواب موثق‌تر و مطمئن‌تر ما برای شنونده های
رادیوی
شما.
بله تشکر از شما. میرمن نادیه باوری فوزی یفتلی یادونه وکړه د زینو ستونزو محدودیتونو، تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې نړیوالې مرستندوی ادارې د کلتوري مسایلو ته په پام سره څه کارونه کولای شي؟
کدی وغوړی د کثیر وخت کې مننه تاسو ته نه کدی وغوړی د کثیر وخت کې کولای اوس هم کړای شي، ډیر څه کړای شي د کرایشي ته کلتوري او د شهرو ته په کتو سره لکه مخکې په پاکستان کې په کمپونو کې په سیمو کې مکتبونه ورته جوړو، یا په همدغه افغانستان په ولایتو کې په اکثرو ځایونو کې چټک زده کړې په نام یا همداسې نورې برنامې وي چې د موسساتو یې خونه تطبیقېدلې، تر شپږم ابتدایه صنفونو پورې شاګردان رسول. دوی کرایشي یا مثال اوس هم شته چې کیر موسسه ځنه برنامې په مخه وړي، خو یوازې کیر بسنه نه کوي. نو دوی کړای شي چې د شانت په کتو ځکه چې دوی اوس د اطلس کاله یا شل کاله کېږي چې د افغانستان کې کار کوي او د افغانستان په ټولو کلتور او عناناتو دوی بلد خلک دي. نو دوی کړای شي ډېر څه کړای شي، اوس هم چې وغواړي باید اوس هم افغانستان ته لاس ورکړي او د سیمو کې زمینه برابره کړي د تعلیم او د تحصیل د ماشومانو لپاره.
ډېره مننه نور بس د اونیز پروګرام یا شکست سکوت خبرونه وه چې نیم ساعت یې دوام وکړ. د پروګرام میلمنې مو وی د کندز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی، د غرض د خوست د ښځو د حقونو او نجونو د تعلیم د برخې فعاله نادیه باوري، له اوریدونکو هم مننه چې په دې پروګرام کې برخه راسره واخیسته.